السلام علیکم سهار مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د نه ورځ د کال 2014 د جنوري د میاشتې 12 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو نجیب عامر او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د خبرونه کې به په یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه واورئ سو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب عامر نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو
سهار مو نیکمرغه په مخړې د خبرونو سټکو ته د افغانستان د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي په سوات کې وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژل دي او جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي پوره خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابر شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13 په کابل کې کیږي فرانس پریس خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي دي چې د دوی مشران د سولې پاړه پر راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غوروباس کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د غانډوال اعزاز چودري کوو همدارنګه د چین او امریکي ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنیدونکي کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي نوموړي زیاته کړه
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپلې علاقې ته نو ټولو نه زیات ذمهواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځای کې امن او امان څنګه کوي نو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشته ستاسو دا به راځي مونږ ته د خپلې علاقې مسایل به ښیي مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو
دغه جرګه د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوې وه د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر 2 کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو 2 سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي د سوات کابل تحصیل د کانجو تھانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لړیو ته ویل د دوی ملګري په ډیری کلی کې په نخښه شوي دي
په ډیرې په مقام باندې هلته خوشي پټي دي په هغه کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو وشتي دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او هغه انټروګیشن شروع دی
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسولیت قبول کړی دی په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوی دی 26 کلن کولن راټفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیه کې ویلي د راټفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل دغه کاناډایی په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولو د آسترییا یا اوتریش چارواکو پرون ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان راغلي ل خپل پولي بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خيږي د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو لمخې مبینه یا مبینه توګه باندې د پناه غوښتونکو له خوا تر سره شوه د جرمني په لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه داغي پاسانې کړن لارې فشار اچول دي چارواکي ویل جرمني څخه د بیرته ویستل کېدونکو کډوالو شمیره په 13 دسمبر میاشت کې د ورځې 80 تنه وه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي څوک چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او سکندنوي هیوادونو ته تلل غواړي د دې تر څنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا پناه غوښتونکي هم د ځواب شو په لیک لړ کې شامل دي پا پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. پولیس او عیني شهیدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولې او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپښین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددی سیمه کې په یوه کافي کې بمي چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بم برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي رونق په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي د څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرانی پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا ته وغږی چې پکې مو په سر کې د نجیب امیر نه د دې غړی خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان دې ته تیار دي؟ څېړونکی رحیم الله یوسفزی یې په اړه وایي.
طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو.
د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفون تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړ او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک کوز دې مو علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټې د باجوړو مومندو دورې وکړي خو ګلستری مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یادې کمیټې ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلک چاغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي نو دا هغه ویو ځخله او هغه مونږ باندې واپس راته پي چې داخله کې خيار غواړي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونو تر څنګه با خوندوري سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ چې درته په اولنۍ غړی کې سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. په دې غړی کې راځو اولنۍ موضوع ته. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو سرورت خيزه غونډه وشوه چې په کې افغانستان د سولې د عمل شروع کولو په حق له بحث وشو. د غونډې په پای کې د پاکستان د بورنو چار وزارت په یوې غړې خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د غونډې ګډونوال په سمدستي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو اترو ټینګار کوي او ویلی دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ سره ټوله سیمه بې ثباته کیږي، نو په کار دي چې زر تر زره د دې مسلې حل ولټول شي. په دې حق له نور تفصیل د زبی شفاق ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سرور اړخیزې غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې دا چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسول یې ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پریکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پریکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
هلته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه پرونی سرور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او دا رنګ د افغانستان د سولې په بهیر لپاره عمومي تګلار او په دې لړ کې هدفونه یې وټاکل او د دې کې داسې ماحول د برابرولو هم کوشش کیږي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران کار دی. بیا ځینې چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. تفصیل د اسرار العالم مومند ریپورت کې اورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ایزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو. نو هغه چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې. هغه غواړي چې طالبانو یو ډله وي، یو هیئت وي، هغوی مذاکرات کول غواړي. نو هغوی په یو ځای باندې یو خبره کوي، یو ځای ناستې. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر صاد محمد خان بیا وایي کچری پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدی شي او اوس هم د طالبانو یو لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان ته فشار واچو دې به یو لویه برخه چې کم دی نو هغه به خبرو ته تیاریږي او زموږ د حالات په قزم دغه څه ده او چې کوم دغه نی زمو په خیال باندې پاکستان سره سمه تیار کړی دي او چې کوم خبرو ته تیار نه دي هغه ته تیار نه دي به بیا زمو خبره پاکستان نه بابا هرته وسی زمو خپل معلومات لري خبره ته ځینوی برخه لوی برخه د طالبانو خبره ته تیار ده. لیکن مبي داسې خلک چې خبره ته تیار نه یو داسې ناشونی خبره نه ده دا کیږي داسې چې کوم بازه داسې ګروپونه هغه چې کوم انتها پسند دي هغه یو فرنج باندې خو وي
همدار څرګندونې د سیمه ایزو چارو پور ایمولای سبزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نه شي ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکا سره چې څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خود پاکستان بونو چھرو سلاکار ستاز عزیز د اسلام آباد سلور اڑخیز غونډه ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې طالبان ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر جواب مخ کې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواخ به خه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سلو غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلن وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل ریپورت ته په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د بحالی اعلان کړی. د لړکی پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دی ریپورت کې راکوي.
د ګل پورس د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو او پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
انشاء الله با داو غنو چې بڑا کولو مونږ به د نور غونډه ولته کوو کار کې سم غونډه وی دی مونږ په بڑا کې کوو ول ټول مشرون به راخې کوو زه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او انشاء الله مو ته کې نو څه کوم مسله په مونږ پیری وی او به مونږ حل کوو چې کوم په مشرون پیری وی به مشرون حل کړي اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل جل کا څنګه مرګ یو ذکر وکړو دې بجلی مسله هم شته دې ایجوکیشن خوښ کړ دې تعلیم غټم سره کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې زه وته ودارې کوم سکول ویرون ګرځول پروتای یقین کا چې مولا دومره تکلیف و داد رسوي نو مو ته بار بار ویلی دي کور کمانډر لا مې ویلی دي ګورنر لا مې ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نا پیس کو پینے 44 کے زکا چہ تم رسپور نا تے تیرو پیر دی مچھی ویری اورن چھی ویری بدا مشمون ٹول ہا گڈ وٹ چھی ویری پلاس وتا کلا کے مشمون تر سڑائی چھی ایگا بیا سوچ بدل چھی.
دغه جرگی تا د باڈی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف ہم خپل وینا وکڑا او وی ویل
سبال چکل تا سو کوم واپس زگ پل پلے لاتی تا نٹول نظر تو سے مواری اس پتا سو خلق بانے وراسی پا آر رزی کی امن و امان پسنگ کا کہنو تا سنن دشلشتے نوٹفیکیشن نمونگا اوکلو 83 روپنی شلشتر ستا سو دا شلشتے کردار ریزا زبرنے چی اگا ومخ کی سبا کئی دا دی شلشتے چی تم رول دی اگا تا سو ترو زرمان باقی بانے خف گئی دا برازی من تا دخپر علاقی مسائل بخی دخپر علاقی کی چیسا تکلیفون دی اگا بزرمان تر رسی
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلی وو او دوی وویل چې ستنېدو او باړې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باړې یو تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول مالی بدني هر کسن تکلیفونه تیر شول خو هغه مو جوړ برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی کابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې مو د سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کندې مو د ټول پاتې شو 15 کال ورستو پاتې شو او بو تکلیف دی دا چې وشي بجلی ضرورت دي دا چې وشي څنګه د مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو مونږ بس نشته راي نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شونه برابر شي دا بجلی کم دی کوه اباده کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي واه موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد یاد دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باړې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او حکومت د باړې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبروري وړومبۍ نیټې نه یې د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
لیکه چې تیر دی نباسی، پام کوه.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
راغلی جمهوریتی اس تر اخلو بخوند.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
د مشال ریډیو دغه خبرونه پام کوه درته د روانې ګړۍ په اخیری برخه کې وړاندې کوو. اوریدلې مه هیروئ ورته یو بل ریپورت ته. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د کمیټې په حواله باندې دغه ریپورت دی چې یوې خواته د قبایلي سیمو خلک، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په خپل سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یوه اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې، خو قبایلي خلک د دغه نه مطمئن نه ښکاري. تفصیل یې دی ریپورت کې. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټې د باجوړ او مومند د جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلي سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسی په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شو.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون، د دې اف سي آر او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي، زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو بهر سوت هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاجزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند ایجنسی په غلنۍ کې هم یوه غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما ته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه غونډې ته تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوي، هلته د احتجاج ذکر شو. نو دلته بیا مغسې په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشرې د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې طبقې ناستې وي، ټول خلک ناست وي، یا تاسو را پاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنې او زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې، نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته به لږ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي، نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس را تپئ چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکی اډوکیټ اسد افریدی وایي پکار دی چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دی، چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکتران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، که هغه مذهبي ګوندونه دي سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلي سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلي ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان د پاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو،
نو طالبان منګه دا چې کوم ځ منګه خلک آی ډی پی شوې دي کومه پرشنې شوې په دې کې خلکو کاروبارونه تبا شوې دي نو چې کوم اس کوم هغه ته پنځله کوم ته ورکه شي چې یو غاړی خو ته ودرې چې ما خام له خو تختل بچی لري رزق ګټي درې مو مطالبه زمونږ دا چې منګه انسان یو د دې ریاست شهريانی نو منته د مل پالا د لټونې د اپیل حق راکړي شي په ټول ملک کې بندیتي الیکشن وشو نو موږ هم د بندیتي الیکشن مطالبه کوو
نو موله زیاتوی د لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 228 دفعه کې بدلون وشي د سره بعد قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازي جوګه شي د یادونه ولدا چې د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري اولنې غلې دا سلام پښتونخوا د تولاندې کو او ما خام په شپږو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي لکه څنګه چې مونږ ته د سلام پښتونخوا په سر کې ویلی وو په دې خبرونه کې تاسو لپاره خوندور سندري هم لرو راځي چې د نغمه په غا کې دی به ته وښو د مشال ریډیو ولنې غړې سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو چې په کېمو د نغمه په غږ کې دغه سندره واوریدله. د مشال ریډیو د دې غړې نیمایي ته رسیدونکو په درنګ شیبه کې پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسۍ د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کلونو پورې باډه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باډې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلی کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی او خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. پرون د عراق د سر ښار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یوه برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان راغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي رونق په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي باورو
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده او له دې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره دا ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوی دي. ادارې وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې شوی ټولګوندیز غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی وو، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندیز غونډې رابلي. عوام نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټولګوندیز غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمنه جوړه نه کړي، نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندیز غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دا رنګ د دې صوبو تحفظات هم لرې کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده که د سعودي عرب سلامتۍ ته خطر را پیدا شو نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. همدارنګه د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتیا ته که خطر ور پیښه شوه نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر څو چې په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق دی نو دې کې د ځمکني حقایقو ادراک شامل دی، خو مسلمان نړۍ له پکار دي چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیله منه ده چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې باندې لارې پرانستلی شي. واشنگتن پوسټ بیا همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي، د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو، خو خبرې ټولې د هغوی په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې ګڼي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع څلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودرېدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې پروسه وروسته لاغي ودرېدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږ تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي، د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور کسه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله، د نوموړي سورې په غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټی ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړو چې ک مزایا اته په فوري توګه خوراکي مواد و نه رسیږي، نو دغه ته به ګڼ شمیر خلک د لوګي مړ شي. یاد خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه کې گیر دی. ردوان مراد په دیاله د اسوسییټډ پریس ایجنټس رپورت وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړي، ګڼ شمیر کسان د قاتل عمل مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې څلېرویشت کیلومتره لري پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بی پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي، دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
بلخوا د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په غونډه کې په ایران تور پورې شو چې د نړیوالو لوازنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حق لا د مشال ریډیو د مرکزی سانګې ریپورت مهم ټکی درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارج وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې لمخه هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارد دی. خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکامه شوي وو. خو په دغه غونډه کې یوازینی هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلکه خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسلواله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خو څه نه دي ویلي شوي، خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پرې کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلي دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
نیوز ویک مجلې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان د سولې بهیر بیا شروع کولو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمه برخه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربیره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپل خاوره د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي، خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبن زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته اولنې غړې سلام پښتونخوا وړاندې کوو چې په دې کې مو تاسو لپاره سو سندرې هم شامل کړې دي. دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دا سندره اورو.
نوے سن نوے امید
مشال ریډیو اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو د زیک آفریدی او ستار یونس په غږ کې د غسندر واوریدا ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د قبایلی سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوی وو، خو دغه استادان وایي چې تر دې دمه یې نوکری په خانه شوه. دوی پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې وه چې تفصیل یې د خالد خان په ریپورت کې اورو.
د ګل پورز قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه استادانو د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرې دې پخې کړي او د دوی بندې تنخواګانې دې خلاصې کړي. د فاټا اډهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې زنانو او نارینو استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه نوکری کوي او که چېرې حکومت د دوی نوکری پخې نه کړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک باندې اپائنټمنټ شوی او هر کال موږ ته ایکسټینشن ملاویږي. موږ نه مخکې 2010 کې په اډهاک باندې صوبایي حکومت لیکچرران اغوستي وو، هغه په 2014 کې ریګولر کړل او هغه وخت موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو به هم ریګولر کوو. اوس ستمبر 2015 نه زمونږ چې کم سیلریز دي هغه هم بند دي.
دا فاټا اډهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات په ټوله فاټا کې 215 لیکچرران په عارضي توګه نوکری کوي چې سلپا کې زنانا د کالج استادانه هم دي. په دې مهال یو زنانا احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته ویل،
نو مونږ دا دي چې مونږ تاسو اکسټینشن هم راکې ریګولرایزیشن هم راته راکې ځکه چې زمونږ سیلریز هم بند دي او مونږ بیا هم ریګولر سرویسز کوو په فاټا کې.
دا شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچرر اړه وایي، یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم عام کولو دعوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
زمونږ په بیس د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي، صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي، د مونږ سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دی. ولې چې هر یو کالج کې تقریبا 15 او 16 ټیچرز نه دي، ایون داسې کالجونه هم پکې شته چې هغه ټوټلي په اډ هاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې د فاټا اډ هاک لیکچرانو د دین وړاندې هم د پېښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولی وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده، نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 6:22، په لنډو څپو 2,110، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو وار بیا افغانستان ته د راه نجات شورا په نوم د مدني ټولنې مشرانو په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په دې خاطر ملاقاتونه کوي چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالت نه وباسي. نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د راه نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمهیز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
د خلاصون د لارې په نامه باندې قومونه نشته کو دغه دپاره یو درجه بندي وکړو، بیا وروسته تر هغو یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کوم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، بانفوذ اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړه کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې تاثیري شورا یې هغه به راټولوو دپاره دې چې د افغانستان مشکل افغانان خپله حل.
دا چې د دغه حرکت موخې د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودن کې غړي اجی عبدالودود صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخې اهداف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات، تکلیفونه، جنگونه، اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپله تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولاز مری چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آگاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمهیز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران لزان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له وسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لار پیدا کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
No.
من زایگی چی سوایا ران بیا مرودی کی چی جڑا پتاپ سے کا سبب میں جڑا پتاپ سے کا رایا دے ہرش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پے کا زمانت سیارا سودا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہرش پے کا زمانت سیارا
دم خفکے گا بلورز براشم